یې هڅه کوي. د سې شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیر لیکوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکي په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنسی لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګه ډراما مو تر دې دمه اورېدلې وي. درنو اوریدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د سور میاشتې له څلورمې نه تر لسمې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله اونۍ لمانځو. په تیرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت پنځه ګټې درخایو. هیله ده چې پام ورته وکړئ. یو، ژوند ژغوري. عصري واکسین او ساسکي ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. دویم، اوسنی او راتلونکی نسل له بېلابېلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه ګزارن، شرای، توره ټوخلا، والګای او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نوي واکسین شوي نو لمورا ماشوم ته هم لیږدي. که چیرې مونږ واکسین ته هو وایو، نو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. دریم، روغتیایي مسؤلیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بې وزله هیواد چې وګړي یې لږ عواید لري، باید روغتیایي مسؤلیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکي برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
پس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي.
رښتیا وایي دا دی، زه خپله په اسانۍ د خویندو ورونو له حال نه خبرېږم. کنې د هغوی بچان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شیرزمان خان مسافر دی او موږ دومره وسه توان نه لرو چې د هغوی پوښتنه ته ولاړ شو.
ښه نو، تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشران یې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی یې، کنې چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په مانا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مې شو چې چای درته واچوم. څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. و سړی، د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله.
هو رښتیا، وده نه ویل چې څنګه زموږ خواته راغلې.
جوړ اوسې ملک صاحب. که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشق الله لاسه مې خلاصه یې نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه هم یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس را باندې د ډول تاوان هم راغی.
وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا ټول کلی خبروي چې زه بډای یم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، څو روپۍ ولرې ما ته پور راکې. تر څو چې دا شوکولاته د شر بیغمه شم.
دا دی اوس ښه شو، ښه خیر دی. خو ګوره زه چاته بې مطلبه پور نه ورکوم، راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړم.
د خیالي موري و د خیالي موري
سوای د خیالي پلاره
وایم چې د درملو وخت مې ده، اما هغه ګولۍ او شربت مې نه راکوي.
دا ده د شمس په لاس در لیږم.
سلام پلار جانا، دا ده دوا دی واخله.
وعلیکم سلام، ستړی مشی زویا. والکا ملالی راته ویل چې تا بیا نه ولي شان خوړلی دي.
دروغ وایي، هغه ما نه خفه شوې ده، همداسې درته وایي چې دا باندې په کار شي.
دا دی مور دې مراغله، راشه ښځې دلته کښېنه او د ده پلمو ته غوږ شه.
ښه ده، دا خو ټول عمر پلمې کوي او خپلې شوخۍ پټولو لپاره دروغ وایي.
ولې غلی یې، خبرې وکړه. رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازاره پورې تللی و. دا دی ښه شو خیالي هم راغی.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بې غرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره راباندې ملنډې مه وهئ، سبق خو مې نه دی کړي. زه وږی ومه، کور کښې م څه شی نو، بازار ته لاړلم بولاني مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما و ته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره دې څه کار دی؟ ستا خو نه کار معلوم دی نه بار.
چپ شه بیا اکله، مشر ور سره دې داسې مه غږېږه، بیا دبه.
ما خو څه بده خبره نه ده کړې، خو رښتیا ورته وایم.
مونږ یو زویا، که نصیحت یا کومه بله خبره تاسو ته د ویلو وي، هغه زمونږ کار دی.
نو دې ولې ما ځورئ؟
ځکه چې لالا دې مشر دی، وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي. تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم.
پلار دې رښتیا وایي، ډاکټر ورته ویلي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته. که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویا.
واله کانو، دی خو زه سم نه پېژنم، خو کومې کیسې مې چې د ده پاک لاورېدلي، پاک سړی نه دی.
دا خو مونږ هم پوهېږو، چاره نه لرو، لاس هم ورته بند دی.
وایم کور دې لغلی ډاکچه، عاشق الله رښتیا وایي، که دغه مرستې ته نه وای راغلي، د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوه. څه وکړو نو، ملګري مو ده، که یې ملګري ونه کړو نو بدوالی لري، بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و.
خبره دې سمه ده، پام کوه، په احتیاط ورسره مخکې ځه.
شاغا جانه پام دی، د معاملې هرې خوا ته دې پام نیولی، بې غمه اوسه.
څه خپل منځ کې بنګېږئ، نه چې ډار شوي یې که څنګه؟
لالا مونږ د ډار خلک نه یو. شاغاګیه،
دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي، هسې وایي چې مونږ د ډار خلک نه یو.
ته ډېر د صفت والې نام، خدای ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه خشی لرو.
ډېر ځان زړور مه نیسه، په ورو خاندې چې څوک پوه نه شي. دا دی ورسېدو. عاشق الله دا بیل واخله، اوبه له بنده راخوشي که.
ولې زه؟ هه قول تا د ملک اصغر سره کړی، او بند زه خلاص کوم.
رښتیا وایي، ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه، موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې.
ښه نو ځکه در سره شرطي ښیو، لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننښلي. په خدای میراو هم لهغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکی په شوندینې تېر باسي.
میراو ما ته هېڅ شی نه دی، خو ما تاسو ځکه راوستې چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیرا وکړم.
هو خپله د خیر په غونډۍ کښېلې، مونږ دومره کاړه وړاندې نه یو مصیبت جانه، او دومره ساده م نه یو.
رښتیا وایي، کور دې لغلی ډاکشه، دا چالاکیانې دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي. ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار در سره لاړ شي. خدای پوهېږي چې زمونږ هغه ورېنداره تا سره څنګه ګزاره کوي.
فکر مه کوه، په ورېنداره دې ډېر ګران یم. وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور در کړي.
مونږ په دې خبره ښه پوهېږو، ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسیدګي وکړو. بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو. جوړ نا جوړ لري لیکه ولوست غواړي، لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي. تا چې زه اوس ګورم له دې خوی سره ټول کلی تباسي.
یاره، ستا په اکلم چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی تم له هغو دوو نورو نه کم نه یې. متل دی چې وایي خړ سپی د لیوه ورور دی.
خیر دی که د ډول او د سپینو زرو د کړیو خبره نه وای، درته به مې ښودلی وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی.
هغه باندې خپله پوهېږم. اوس تحبیل واخله، واخله، لاسه مه ورکوه، زر بند خوشې کړه. دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو تر څو د ملک آزار خان ځمکه بې واره خړوبه کړو.
دا دی اوس ښه شو. سړی لیوه که سره دوکه کوي، موږ له ټول کلي سره دوکه کوو. نه 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 نه، زه په دې کیسو کې نه یم. زه ولاړم، خدای په امان. تاسو پوهېږي او دوکیم.
راشه والکه، تم چندانې ځوان نه یې، دومره خلکو ته ځان اخلاصمند مه ښیه.
وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته. تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو. زه خدا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلمه او دې جرم کې شریک شومه، یوازې د انډیوالۍ په خاطر.
پرېږده چې لاړ شي، بې له چرګه به هم خدای سبا کړي. بې له هغې هم لاوله راباندې ښه ونه لګېده. پور مې دې ورباندې وي، بل ځل به یې خوښ شم. ها شکله، بېل واخله نو
څه وکړمه. چنار ګل جانه، بله لاره راته نه ده پاتې. سهار کوه چې څوک رانه شي.
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی. اوبه خوشې کړه.
بې غمه شه، وایم کور دې له غلې ډک شه. ګورمه چې خپله میراو رانه شي، چې په وکلو وکلو به مو پوټکی له بوسو ډکي.
رښتیا وایي، څراغ دی، بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري.
او عقلمن خانه، که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي.
لعنت په شیطان وي، اوس خپله پخونه وهمه. ته ودرېږه. اوف، څومره کلک دی. ایس کټه په بیل نه خلی.
زور نه لري، بیل مه پلمه کوه. راکه ماته نه شپه به راباندې سبا شي.
واخله واخله واخله.
لرې شه،
زه په پوله کښېنم چې ستړی شوی یم.
کور دې له غلې ډک شه. دومره کمزوره یې چې په دوه بیل وکلو دې سا ووته.
دور خو نه ده چې ګډوډې وهي. هغه متل ستا لپاره ویل شوی، تر کاڼي د بیزو کار نه دی.
ولای مته مصیبته، په تا خو بیزو شرف لري له دې غلطو کارو سره. دې خیر دی، یو وارې مې تاوان په لاس راشي. تا سره په یوه لاره تګ هم ګناه ده. او ته ښه فکر وکړه چې نن شپه دې موږ څه لوبې وکړې.
دا دی د دوام ټولګي د پښتو کتاب. وګورې چې څومره ښه دی. هو دا دی، دا انځور ته وګوره. الله، رښتیا هم څومره د سړي خوښېږي.
زما هم خوښ شو. زړه مې غواړي چې زه مکتب ته لاړ شم.
تا ته خو ضرور دی چې الف بې پیل کړې، بیا ورو ورو مخکې لاړ شې.
زما الف بې زده ده. چیرته دې زده کړې؟ ته خو ما نه مشره نه.
پلار جان مې مولوي دی، د مور جان مې هم زده دي. ما وخت سپاره شروع کړې، له زور زیر سره مې زده کړې ده.
رښتیا وایي، زم چې وړم سپاره مې په جماعت کې لوستله. یو ځل چې څه مې نه دي زده، تاسو راته زده کوئ؟
ولې نه، خو په یو شرط.
څه شرط؟ په کوم شرط؟
چې نور نه ولې خواړه ونه خورې چې ناروغه کوي دي.
نور یې نه خورم. ما ته مور جان یې ولې هر وخت چوګې کې دي ما ته وایا. زه درته ډوډۍ تیاروم.
دا دی اوس ښه شو. راشه چې رسمونه وکاږو.
هو، څه خبره دې وکړه؟
ته صبر چې بکس کې مې رنګې دي چې وی باسم.
رنګې لري؟
وی په یاد دي نه دي چې په بازار کې مو واخیستل تم وی؟
هو هو، پیاد مشول پیاد مشول.
زور شوی. پلار جانا مور جانا می وای چې زړښت کې د انسان فکر خرابېږي.
پلار جان مې کله چې مور جان سره ټوکی کوي ورته وای چې زړه شوی.
زه خو لا وړکی هلک یم.
آغا مردار خور.
رنګه پنسلونه نه باسي.
رښتیا وایي، دا دې وی ګوري څومره ښایسته.
رښتیا وایي، څنګه ښایسته ښایسته دي. په څو دې اخیستي دي؟
نه پوهېږم، لالا جان مې اخیستي. رښتیا وایي، ما ولې دې ډېرې پیسې ورکړې.
ښه نو راځئ چې رسمونه وکاږو.
ښای ودرئ چې تاسو ته کاغذ درکم.
نن خیر دی، خو سبا د خیره خپله قلم کتابچې راوړئ. زه یې په کور کې لرم.
زما پلار ته یم چې راته یې واخلي.
Oh.
میراوا پوښتنه مې درنه ونه کړه چې شین چای څکې که تور؟ له دې چې ټول تاته میرا وایي ستا اصلي نوم مهر شوی دی.
څه خبره نه ده ملک صاحب، معامله میراو سره عادت کړی، نږدې دی چې خپل اصلي نوم یې له یاده ولاړ شي.
مقصد خفه نشي او په زړه کې دې څه تیر نشي چې دا څه شانته خلک دي. زه ځانته نوم لرم او دوی راته میراو میراو وایي.
نه ملک صاحب، زه لا خوشحاله کیږم چې راته میرا ووایي، ځکه په یاد مې پاتې کیږي چې څوک یم.
دا ستا له ایمانداری دي. ګنی په دې زمانه کې څوک د خپلې دندې او مسؤلیت په فکر کې دي. واخله چې چای دې سوړ نه شي.
که رښتیا پوښتنه وکړې، د خوشحاله کا دا توره ګوړه له چای سره ډېر خوند کوي. زما هر کله چې چای ته زړه وشي ورځم او د احوال اخیستلو په بانې ښه ډېر چای څکم.
رښتیا وایي. وګوره چې رقم رقم چاکلیټ او خواږه مې اخیستي، خو د خوشحاله کا توره ګوړه بل خوند لري.
رښتیا دې وویل ملک صاحب.
واخله چای دې ما ته وګوره. تا نه مې دونه پوښتنه ونه کړه چې څنګه راغلی.
کور دې ودان ملک صاحب، ځکه چې پس له ډېرې مودې مې ولیدې، نو ستاسو خوږو کیسو کې ډوب شم او اصله خبره مې له یاده ووتله.
ووایې اورمې.
تاسې له موږ نه ښه خبرې چې ستاسې د اوبو په نوبت کې بل چا خپلې ځمکې اوبه کړې. همداسې کار کلونه مخکې ډېرې ستونزې جوړې کړې. اوس هم نه غواړم چې یو ځل بیا هغه خبرې بېرته راژوندۍ شي.
پوهېږم، خو اوس دا خبره وکړه چې په دې پوه شوی چې چا دا غلا کړې.
خدای مې دې غاړه نه بندوي، دې ملک اصغر خان په کسانو شکمن یم.
څنګه دې دا خبره وکړه؟ کوم سند هم لري؟
سند یې دا دی چې دې ملک اصغر ځمکو ته اوبه تللي، او بله دا چې بې ځایه نه دي تللي.
وګوره، یو شي ته دې پام ونیسه چې دا خبره د دوه کلیو پخه منځ ته راکاږي. هغه هم د دوه ملکانو د حیثیت خبره، او ملک اصغر خان خو هم درته معلوم دی چې یو جنجالي سړی دی.
پوهېږم ملک صاحب، ځکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم.
خو که زما مشوره غواړې، نور هم کوښښ وکړه. یوازې د ملک اصغر خان شا مه نیسه، په ټولو شک وکړه. حتی زموږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره.
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب. خزه یو څو ورځې نور هم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي.
خیر دی، په تکلیف کېږي نو. خو یو څو شپې پیرام وکړه، وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي.
همدا کار هم کوم،
ځکه چې خدای مکړه په کوم بیګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو.
وایم خیر اوسې ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم.
سلام ترور جانې.
وعلیکم سلام لورې.
راځه دې خواته کېنه.
خیر اوسې، همدلته څنګ کې دې کېنم.
دا دې ښه شو چې لمسی مې هم پوشي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیا جانې مې ګران وم. رښتیا چیز له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکړم.
او رښتیا، څومره میاشتې ده؟
پنځمه به وي.
او یو څه مخکې او وروسته؟
خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي.
که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟
فرزانې ما ته یو کتاب را کړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي.
پوهېږي چې زموږ د بزګر ښځه وه، له همدې خدای وهلي تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول.
وی بیچاره، خدای دې وبخښي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي.
خدایه توبه، دا نسرین ترور هم عجیبه ښځه ده. موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو، او بیا یونانی دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې راکوله چې ناروغ یې نه شو.
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه.
اصول یې نه زده کوي. کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري. سمه لاره یې همدا ده.
خلک ډېر بې پروا دي. که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاسه نه ورکوي او ورته خام ده.
سلام مورې. سلام شبنم ورندارې.
وعلیکم سلام.
څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي؟
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځور ایستل.
ښه نو رسامي مې خوښېږم او زدم هم ده.
نام خدای هر شی زر زده کوي.
ورندارې، تاسو چېرته روان یې؟
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم.
ودرېږه چې زه ځان تیار کړم.
خی زمزم،
ستړی کېږي ملالې جانې، لاره ډېره ده.
نه په کور کې مې زړه تنګېږي، تاسو سره ځم چې لږ سات مې تیر شي.
داسې چې ده نو ځان تیار کړه.
دا دې لاړم.
ما خو ځان تیار که. او رښتیا لږ سودا م اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تره دې باید مایع غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې.
بې له دې زموږ او ستاسې خواړه لږ غوړ لري، هیڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دې زم تیاره شوم.
ښه شو، زه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دا دی واخله احمد خانه،
ژوندی اوسي.
واخله عاشق الله خانه، چې لاسو کې دې قوت پیدا شي او ښه ډولو وکړي.
خیر ویسي چنار ګوله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یې ونخورم، فکر کوم چې څه شی مې ورکړي.
دا د خوشحاله کال برکت او اخلاص نه دي.
رښتیا دي ولې؟ دا دی دا سوره نشه د همت مصیبت سره په جنجال اخته یم. بیخي همت خود نه شوی یم.
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناست یم او چای در سره څکم. ته خوشحاله اوسه او ټولو خلکو ته وایه چې ما احمد خان سره له نږدې لیدلی او خبرې مې ورسره کړې.
وایه په دواړه سترګو دې ړوند شم که د پولیس له ډاره د دې کار کولو زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګري په تور بندیرې کړي.
راشه چې ستا له شرم بېغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه څه 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شوي که څه؟
نه انډیواله، شکر دی د خدای په فضل سره مې مغزه ښه کار کوي.
والکه عاشقه، دا 2000 لږې دي.
لږ تر لږه باید 15000 افغانۍ خوراکي.
تا هغه سړی چې خلک له خوږې ګوتې نیسي، خپل تاوان دې رانه شپږ قاته وویست او لا اوس دې م زړه نه دی سوړ شوی.
تاسو خپله ستونزه حل کوي چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشحاله که غریب یوازې دی.
زه ورک شه پرېده مې چې زړه مې اسم د مصیبت د لاسه سوری سوری دی.
ستا زړه سوری سوری دی او زه دې هغه ځای ته رسولی یم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوه شولې. باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکم. پس له دې خبرو اوس د 5000 ریال قرانم کم وي نه اخلم. زر تر زره به نورم راوړي کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم.
او لا حول ولا، لاس دې خلاص. دا 2000 نه درکوم. هو هغه کړی دي ما سره دي او پولیس ته ښایي. ما ورته وایم چې دا دروغ وایي. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوه لري.
بد به کوه بی اخله. اوس د زړه چې بل چل را باندې وهي. خو زه تیار یم چې قسم وخورم چې سپین زر دي او هغه همه سوچه سپین زر.
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې. څه بلای یې؟
داسې ښکاري چې زما او شقلا اوبه په یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زموږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ په خدای چې اسمان ته لاړ شي له پښو دې نیسم او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو کریا مو راکئ.
زه باید یو څه وکړم، نه پوهېږم چې څه رقم. یو رقم یې باید وکړم چې څوک راباندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که د کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې همالته کته کېږه.
هته باید ونه رسېږي. مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. او همدا یې وخت دی که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړي. شو خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږه استاد ابرکشه.
وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه.
صبر صبر، شاته موټر دی. زه لږ څنګ ته صداغس. راځه ورور، راځه لږ لاره ورکي. استاد جانه زه له خیره.
شاغه خانه مونږ ډیر نه شو.
تم کرای ورکې؟
در کړې مې ده، د ماتو اخیستو په تمه یم.
څه شی کرای در کړې؟
او کرا هغه م زرګونه.
خلک یې نه کوم زرګون، تا لا کرای نه در کړې.
ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. که زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرای نه در کړې. دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه.
اوس یې خوند وکړه.
کړي به یې وروره، ته دې چې ګونه ولټوه.
زموږ فکر نه و ورته.
والله وروره زمنګ تاسو معاملې ته پام نه دی شوی.
والله کې کرایه راکړې وي. دادی دا مې هم جیبونه دادی نور خو د لټولو ځای هم پکې پاتې نسو. دادی
دا هم څه شور ماشور جوړ کړی. څه خبره ده؟
کرایه نه ده ورکړې او ناقد اولري
پات کوي. او استاد جانه تا مون خوارکیو ته خلک کلینر ساتلی او پام دې ورته نه دی که هره ورځ خلکو نه همدومره پیسې ووهي په یو میاشت کې میلیونر کیږي.
بعد مه کوهې ماته مصیبته، زه درته صبر کوم او ته مې په اوګو سور سوې. استاده ودرېږه چې کته یې کوم.
بعد مه کوه، لا تر اوسه داسې ځوان نه دی پیدا شوی چې ماته لاره وګوري.
تم چندانې سړی نه یې دروغجانه.
شاخه شور ماشور مه کوه، ابرو مې په اوبو ملا وکوه. خو البته درکړې به یې چې وایې
استاد جانا په خدای په قران کې اقرار کړی وي دا مصیبت نه پیژنې.
قسم مخره لیوانیا سره پیسې ورکا د موټر نوم مبا دا.
استاد جانا کرای نه دراکړې نه دراکړې کرایا
ورکړې مې دا ځانې په خلای کړې.
والله نه پوهېږم مګر خسړې خو ښکاری
بانو سړې سو ویلې نشي.
ټغارې ټول کورو راځي موږ ډیر صبر نه لرو. ورکا پیسې ورته کنه داګه په ځای په موټر نه تاکا تکم و مې ورکا پیسې.
ته خو دروغ وایې. خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته سهر شي. تر خیر ونه ګوري چې هم دې زه بې عزته کړم هم دې پیسې واخستې.
ډېر مه غورېږه، له څېرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري. راکه
واخله.
شاباس اوس صحیح شو.
استاده خیر اوسې. زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې امیندواره شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین لزیګون روستا مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي او نوی زیږیدلې ماشوم ته هم ګټه رسوي. د تیتانوس واکسین د مور او ماشوم لپاره خورا ګټور، بې ضرره او مطمئن دی. نو خدای چې تل د ډاکټرانو په مشوره او لارښوونه مور او ماشوم ته واکسینونه وشي، نه په خپل سر. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته مو پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی میلمه
دا آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزن نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
درود سره سپ تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه نیکې هیلې خدای وکړو او جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې، البته په داخلو څو لسیزو کې، ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوې. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند، د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دې ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغیو ته پاملرنه کېږي. بد بختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته پام ورواړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړونې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځیه دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کښېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کښېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بد پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره په اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سمدستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې موږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې موږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه زموږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. موږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د موږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له موږ تاسې څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره دې موږ تاسې فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې موږ تاسې عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. موږ پسې د یو څوک وخاندي، موږ تاسې ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکوئ، مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسې 80% 50% له ماشوم توبه جوړېږي، چې دا بیا هېڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بېرته دا را جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ. له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ. دومره سپکوئ ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږئ. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا مه نیسئ، د ماشومانو عیبونه مه وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږئ، د دوی تاسو خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. موږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټئ. ماشوم ما راټئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دې ته ښه نه دي، که موږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نه شي کولی، یا په پښو نه شي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نه شي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې، یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی، یو سپک، یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي. پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلی. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپالې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپله همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوري. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کې او پلانکی د خدای غر کې و، زه دې ړنده شم، ماشوم ووی مړ کېږي او څه شي وشو. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویروو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانروي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته په قیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي، که چېرې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کلي ور واغوندئ. اطمینان دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درکړي، حس کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
اوبو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خامزه لرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنی دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما کوټې کې ما رالویوئ. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لاند به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لرئ، په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کړي، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوته، هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لرئ، که ځای لرئ، پرېږدي چې دوی چټل کلي ور واغوندي، پروا نه لري. کمیستر لرې کوي، خیر دی، هېڅ شیم نه پیکېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخېږي، پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغز انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی. ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي. ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي، دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي. خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وې. دا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو. زمونږ څخه ډارن
جوړوي. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې، ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې، ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري، په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره ښه خبره ده. په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږیږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجی کوو. خو بدبختانه صالح صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بېواک دي، د افغانانو مندې راټلي دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسې په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته، د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسې ماشوم راټو، او ته سپی او شکل دې ورک شه، خدای دې واخله، او ته ځوانې مرګ شې. ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کړي تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، ما به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت مارټۍ د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم سره پرتله کوي، د نه ویلو توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یې یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریزو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ، د ښایسته نړۍ وګورئ، د ګلانو رنګونه وګورئ، د موږ تاسې عقل، د وجود، د وجود برخې وګورئ، د په زرهاو په لکونو حیوان وګورئ. دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی. خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ور زده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلې، مه کوه مه کوه مرداره ده. که سپي ته ګوتې ور وړې، مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي. پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي، له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي، وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم، د مینې، د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
صالح صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسې خپله ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسې سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ، سپک برخورد مو ورسره کړئ، ځان مو زورور پېګڼلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت څخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب بم وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي، هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهېږي؟
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوو چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې په آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله ډېره زیاته مننه.